دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړیم سلامونه میومنه په دې ستا خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان سیمې یو نړۍ پاړې یو شمېر ریپورتونه او تبصری در خبرو. خو تر هغه هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار ګلایازي تاسو ته وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس واکسینو نور مرکزونه جوړیږي. امریکای او برتانیې له افغانستانه د خپل وګړو په سمدستي توګه د وتلو ویلي دي او د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو پر ایران پر عمان کې پر یو ټینکر د برید تور لګولی دی. دا خبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس او واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغي د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال لوتی ویل چې قبایلي ضلعو کې یې هم د کورونا وایرس واکسینو لپاره پوره انتظامات کړي دي. دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس او واکسین شاوخوا 850 مرکزونه دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سرقامي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سنټر لشمیرو تر مخه د اګست تر بومي په ټول ملک کې تر 3 کروڑ او 350 لکه زیات کسان مکمل واکسین شوي دي. په پاکستان کې په تیرو 40 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 95 کسان مړه شوي دي. له دې سره له کورونا وایرس د مړو شمېر 23,090 ته ورسېد. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د وبا له پیل راهیسې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 10,03,000 زیاته شوې ده. خو له دې ناروغۍ 9,95,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پنجاب پولیسو نن په رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې ککړ له 40 زیات مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د رحیم یار خان د پولیسو مشر اسد سرفراز نن ډان رسپانې ته کړې او زیات کړه چې په پیښه کې ککړو بلبګرو خلاف به قانوني کاروایی کوي. د اګست پر 15 د پنجاب د رحیم یار خان په بونګ نومي کلی کې ځینې بلبګرو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. ملخوا د جنوبي پنجاب د پولیسو اډیشنل انسپکټر ریټایرډ کیپټن ظفر اقبال اوان ویلي دي چې د مندر بحالۍ کار پیل شوی او اضافي امنیتی سرتیری هم تعینات کړی دي. د ویل چې هندوانو ته به مکمل تحفظ ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس په برید کې د ککړو کسانو د نیولو امر ورکړی وو. بلخوا پرون په قومي اسمبلی کې په یو متفقه قرارداد کې د پیخي غندنه هم وشوه. پاکستان مسلم لیگ نون ویلي چې په برتانیا کې د خپل رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچولې دي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د ګوند رهبر د برتانیې کورونا چارو وزارت ته پر طبي بنیادونو د شپږو میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو لپاره درخواست لیږلې وو چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په بنیاد د اګست پر 15 رد کړ. هغوی ویل چې د نواز شریف وکیلانو اپیل جمع کړی دی. د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزې د نه غزولو پریکړې هرکلی کړې دي. امریکای او برتانی خپل وګړو ته په سمدستي توګه د افغانستان پریښودو ویلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابیږي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکایان دې په سمدستي توګه له افغانستان ووزي او د تجارتي پروازونو لارې دې خپل کړي. له دې یو ورځ وړاندې په کابل کې د برتانیې سفارت هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې میش ټول برتانوي وګړو ته مشوره ورکوي چې دا هم اوس په هر صورت کې له هغه هېواد ووزي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبان پرون یو خو د افغانستان د نیمروز ولایت مرکز زرنج ونیول او بل خوای د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز مشر دوا خان مینپال په کابل کې واژه اخوا. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې په افغانستان کې پر امنیتي حالاتو اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې افغان جګړه خونړۍ پړاو ته داخله شوې ده. او د امریکا فوج او د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو سازمان جی 7 د اګست پر 6 په ایران تور ولګاو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې پر یو ټینکر د تیرې اونۍ په حمله کې لاس لري. د امریکا د فوج مرکزی قمانداني سنټرل کمانډ ویل چې په بحیرې عرب کې د مرسل سټریټ په نوم د تیلو په یو ټینکر د ډرون حملې شواهد یې راټول او معاینه کړي. په دغه برید کې یو برتانوي امنیتي ساتونکی او له رومانیا سره تعلق لرونکی د کښتۍ کپتان ووژل شو. په بیان کې ویل شوی ول چې د ماهرینو په خبره هغه بې پایلټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه، خو تهران په برید کې له لاس لرلو انکار کوي. دا و دریم حال مشال اړي خبرونه.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګولایاس وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین لپاره په سپتمبر میاشت کې نور مرکزونه پرانیزي. د کورونا د سار چارو صوبایي مشر وای
او قبایلي علاقو کې سینټري کمې لګي په دې باندې دي چې هغه ځای کې د نیټ کوریج نشته، لمس دغړي یو هلته موږ زیات تر موبایل ویکسینیشن کوو.
عوام نیشنل ګوند وایي حکومت د دوی مشرانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
دمکیانې ملاویږي او تلیفونم کیږي. جرم زمنګ داري چې موږ دامن خبره کوو چې بای جمعهونه مروانه وای، مدرسې مروانه وای، پولونه مروانه وای، ټارګټ کیلینګ مکوای.
د پاکستان سپریم کورټ د خبر پښتونخوا له حکومت وضاحت غوښتي چې د 2015 کال په زلزله کې وران شوی سکولونه لاولي نه دي جوړ کړي.
تقریبا 22 سکولونه او 22 کې تقریبا میل کې 5.5 سکولونه جوړ کړي دي او دا شانې پیمر کې جوړ کړي دي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبر پښتونخوا د سیاحت محکمه وایي په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین لپاره په سپتمبر میاشت کې نور مرکزونه پرانیزي. د وخت په صوبه کې د کورونا وایرس د واکسین لپاره 300 مرکزونه موجود دي. د سیاحت محکمې چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې تر 340,000 زیات کسان واکسین شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د ګولایاس په رپورټ کې.
د دې ویل چې موږ کارت بلاک کوو، دا کو کارت او وروسته دا ټول پروسس دا موږ د انتقال او دا ټول مسله جوړېده نن دې د وجو ملګرو کنه.
دا غږ د پیښور په یکتوت سیمه کې د یو دوکاندار وو چې نوموړي له هغې وروسته د کورونا وایرس واکسین لګولې چې حکومت د واکسین په اړه د پوهاوي کمپاین پیل کړ. د نورو اقداماتو ترڅنګ حکومت د هغه کسانو موبایل ټلیفون سیمونو د بندولو هم ویلي چې د واکسین لګولو انکاری دي. رحمت الله وای واکسین لګولو وروسته یې اندېښنې ختم شوې. خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټولو صوبه کې د کورونا وایرس واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د صحت محکمې کې د کووید 19 ناروغۍ د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله د اګست پر شپږمه مشال اړیته ویل چې دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین شاوخوا 350 مرکزونه دي. نوموړي ویل چې په سپتمبر میاشت کې به د مرکزونو شمیر زرو ته زیات کړي. ډاکټر اکرام الله دا خبره هم وکړه چې په صوبه کې د کورونا وایرس واکسین لپاره موبایل یا ګرځنده ټیمونه جوړ کړل شوي دي چې لرې پرتو سیمو ته ورځي. د ویل قبایلي ضلعو لپاره یې هم د کورونا وایرس واکسین لپاره پوره انتظامات کړي.
قبائلی علاقوں کی سینٹرلی کمی لگی پدی بانی دی چی آغاز ہے کی دا نیٹ کوریج نشتا، لمس دغری نو آلتا موگا زیاد تر موبائل ویکسینیشن کو مو خپل ڈی ایچ اوستا ویلی دی چاگی موبائل ٹیمون جوڑی او اگر علاقوں کی لیکن زمونگا دستگی دی چی آگی دکم ٹارگیٹس مونگا ورکڑی دی گا نا زمونگا ٹارگیٹ چی دی اگر 1,00,000 ڈوزز پر ڈے فار دا فرسٹ ڈوزز نو الحمد للہ ہے کہ زمونگا گدرے قبائلی ضلع دسیدی چاگی خپل ٹارگیٹ میں زیاد کئی سیدی چاگ خپل ٹارگیٹ ترسی گی یو دو ڈسٹرکو کے لگا مسلشتا کو آئے تمون وہ سپورٹ ورکو انشاءاللہ
د کورونا وایرس د واکسین په اړه د ناسمو معلوماتو مخنیوي لپاره هم حکومت اقدامات پورته کړي. په دې کې د سرکاري ملازمینو لپاره واکسین لګول لازمي ګرځول شوی. د پېښور یو اوسیدونکی مکرم خان وای د واکسین په اړه د ناسمو معلوماتو مخنیوي لپاره پوهاوی ته ضرورت دی او د خپل هم واکسین لګوي.
منګه کوټ به ولي نن سبا کې پېښ چې واپس راغلو نو به د افپاته من خوا سره ډیسپنسری ده کنه د دې نه به ولګو. دې لپاره ضروری ده چې سیاحت د پاره خپل ځان د پاره هم خیال وکړي او د نورو انسانیت خیال وکړي. جی خالي دغه نه چې ټول انسانیت خیال وکړي. دا ده چې دې د پاره دغه وشي دلته لیکچر وشي پرچال وشي نو انشاءالله وبشي. دا د خلکو شروع کړي دا د خیره.
د خبر پښتونخوا د حکومت له شمیرو سره سم په صوبه کې له 340,000 زیات کسان واکسین شوي دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار قومي ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر شمیرو تر مخه د اګست تر 15 پورې ټول هیواد کې 3,02,00,000 زیات کسان واکسین شوي دي. تر دې مخکې د منصوبه بندۍ و وفاقی وزیر اسد عمر ویلی ول چې په یو ورځ کې تر لسو لکو زیاتو کسانو ته د کرونا وایرس واکسین لګولو هدف یې ترلاسه کړی دی. په پیښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون کې د کووډ 19 ناروغۍ د لیبارټری مشر ډاکټر یاسر یوسفزی وایي د دې ناروغۍ مخنیوي او ختمولو لپاره واکسین ډیر زیات ضروری دی.
دنیا کی تباہی کرے وہاں وہ ویکسین دے وجہ نہ ختم شو پولیو دا سے مرض دے دنیا کے ختم دوتا ڈیر میں سے دے اور ہم دے ویکسین دے وجہ دے نو کووڈ ویکسین ہم دا سیٹا شو کئی لوگ سے ہسپتال انہوں دا پتہ لگی جی چاہ ویکسین کرے نو اگئی خلقو دا کووڈ ہاسپٹلائزیشن یعنی ہسپتال کے داخل دو شرح یا دا کووڈ دے وجہ مرگ شرح انتہائی زیاد کم شوے دے نو کووڈ ویکسین ڈیر زیاد ضروری دے ٹول عوامو دا پارا ضروری دے
دا پاکستان پسیر دا نڑی نور هوادونو کې د کرونا وایرس واکسین لګول دوام لري. د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د اګست تر شپږمې پورې په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس واکسین 3.3 کروڑ خوراکونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې کې شامل هیوادونو نیمایي آبادی واکسین شوې ده. د اروپایي کمیشن ویان دی ډانا سیپنټ د جولای اخري اونۍ کې ویلي ول چې په یورپ کې 2.25 میلیون کسان په مکمله توګه واکسین شوي دي. کرونا وایرس د 2019 کال د دسمبر میاشت کې د چین په ووهان ښار کې موندل شوی و چې روسو بیا د امریکا او یورپ په شمول د نړۍ بیلابیلو برخو ته خپور شو. د وایرس د مخنیوي لپاره په ملکی سطح حکومتونو بیلابیل ګامونه پورته کړي او په نړیواله کچه هوایی، ریل، سړک یا د سمندر له لارې سفري محدودیتونه هم لګول شوي دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د عمومي نشنل ګوند صوبای مشر ایمن ولی خان ویلي چې په سیمه کې د امن د غوښتنې له کبله ورته دړکې او ګواښونه ورکول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په بلوچستان کې د عمومي نشنل ګوند یو ځایي مشر هم تر تښتول کېدو وروسته وژل شوی او بل پلو د یاد ګوند پر یو بل غړي په ملکنډ کې برید شوی دی. حکومتي چارواکي وایي دوی د امنیت لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل د شاین بنری په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په سیمه کې د امنیت وضع اندېښنې راولاړې کړې دي، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د دړکو او ګواښونو سره مخ دی. نوموړي د اګست په 3 په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، داسې یوه ورځ نه تیریږي چې هغه ته ګواښونه نه کیږي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه د مذهبي سغدریزو په نخه دی او د ګوند په غړیو یې بریدونه ترسره کیږي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر سردار حسین بابکو ویل چې ریاست د هغوی د ګوند مشرانو او غړیو ته په تحفظ ورکولو کې پاتې راغلی دی.
ټلیفونونه هم کېږي. همدغه سې کاسي صاحب اغوا شي زمونږ د پارټ ټایم مشر او بیا لاش مونږ ته میلاو شو. اوس ملکنډ ضلع کې هم رازق جان صاحب باندې حمله وشوه او دا ټول عمر یې مونږ خواغه خلک یو چې مونږ د یوې یوې جلسې نه شپېته لاسونه پورته کړي دي، خو مونږ دا امن خبره پرېښودې نه ده. جرم زمونږ داری چې مونږ دا امن خبره کوو چې بای جوماتونه مروانوي، مدرسې مروانوي، پولونه مروانوي، ټارګېټ کیلینګ مکوي. حکومت په دې خبره پوه هم دی چې د عوامي نېشنل پارټۍ بیانیه چې دغه د امن ده. اس من پتی خبر نه پویږي چې دا حکومت دهشتګرد سره ولړل دي که ولس سره ولړل دي. ولس خو مطالبه دادا داون سره دي تعلقات ضرور ولای جنگونه دي، فسادونه دي.
په پیښور کې د باچا خان مرکز د شمیرو تر مخه د کال 2015 راهیسې تر اوسه د عوامي نېشنل ګوند خواوشا زرغړی او مشران په وسلوالو بریدونو کې وجل شوې دي. په دوی کې د ډیرو بریدونو ذمہواری وسلوالو طالبانو منلې ده. آیا په بلوچستان کې د ګوند یو مشر عبید الله کاسی وجنه او په ملکنډ کې د ګوند په یو مقامی مشر رازق جان اډوکیټ وسلوال برید په عوامي نېشنل ګوند د بریدونو یو بل پړاو دی. په دغه اړه په پېښور کې میشت خبریال او د انګریزي ژبې د ډان ورځپاڼې ایډیټر اسماعیل خان وایي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په سیمه کې د امنیت وضع یو ځل بیا په خرابېدو ده او هدفي بریدونه ترسره کیږي، خو د عوامي نېشنل ګوند په غړیو د وروستیو بریدونو نه خو چا ذمواري قبوله کړې ده او نه داسې څه ثبوتونه رامنځته شوي چې ګنې عوامي نېشنل ګوند یو ځل بیا د وسلوالو ډلو په نخښه ده. نوموړي په سیمه کې د امنیت په اړه نور اویل
تاسو وګورئ نو زما خیال دی پرسه کال او د دې کال چې کوم عدد او شمار راغلی دی نو د هغې تر لاندې تقریبا 43% اضافه شوې ده په بریدونو کې او په حملو کې، او خاص کر د میاشت ونی مونږ که تاسو وګورئ نو نور هم په دې کې توندوالی راغلی دی. په خیبر کې اوسه پورې دا رنګ چې نو شو په خیبر کې داسې دوه درې پرله پسې پرې ورځ کې بریدونه شول. په شمالي کې خو لا روان اوس په جنوبي وزیرستان کې هم ډېر په هغه سره
عوامی نیشنل ګوند د اګست په شپږم په یو بیان کې ویلي چې ریاست د دوی د غړیو حفاظت نشي کولی نو دوی به بیا خپل بندوبست کوي. په عین حال کې د بلوچستان د کورونا چارو وزیر ضیا لانګو هغه تورونه رد کړي دي چې ګنې د عبیدالله کاسی په وجنه کې ریاستی ادارې ککړي دي. نوموړي د زیارت په ورځ په کوچلاخ کې د عبیدالله کاسی د جنازې د مراسمو نه وروسته مشال ریډیو ته وویل چې اغواکار به زر وپیژني او د قانون منګولو ته به وسپاري.
لانگو وای چې موږ قاتلان په ګوته کړی دي او تراغو پورې به ډېر زر ورسیږو. په څو ورځو کې به تاسو وګورئ چې د دوی په ضد به ډېر غټ عملیات وسی او ستاسو د ټولو و مختبه حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره سي.
په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه مو د صوبې د اطلاعاتو د وزیر کامران بنګش سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. بلخوا د اګست په شپږمه مرکزی حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په یو غونډه کې پریکړه شوې چې په افغانستان کې د بدامنۍ نه وروسته بعد د پنجاب او بلوچستان په پولو باندې ځانګړې کمیټه فعالوي چې امنیت به یقیني کړي. په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د بدامنۍ د مخنیوي لپاره به د ترهګرې ضد قومي پلان کې ځینې بدلونونه هم کولی شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ګلزار احمد د خیبر پښتونخوا له حکومت وضاحت غوښتی دی چې د 2015 کال د زلزلې پر مهال ورنسو سکولونو د بیا جوړونې او بیا رغونې لپاره یې ولي په هغه سی ګامونه نه دي اخیستي لکه څنګه چې په کار وه. د سرکاري شمیرو تر مخه د 2015 کال په زلزله کې د خیبر پښتونخوا شاوخوا 200 څخه زیات سکولونه په مکمله یا جزوي توګه اډنګ سوي وو چې ځینې پکې لا تر اوسه پورې هم نه دي جوړ سوي. فرخند اسد په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان سپریم کورټ د خیبر پختونخوا له حکومت نه غوښتي چې ولې د 2015 کال د زلزلې په متاثرو ضلعو کې تر اوسه اړن شوي سکولونه بیا نه دي جوړ کړي. د اګست پر دویمه د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ په دې اړه د خیبر پختونخوا د حکومت د نور یو کال وخت غوښتلو درخواست رد کړ. په خپله فیصله کې وویل چې باید د زلزلې متاثره سکولونه د په څلورو میاشتو کې دننه جوړ او فعال کړی شي. د سپریم کورټ په دغه اورېدنه کې د مانسري ضلع د تعلیم محکمې د پلاننګ او ډیولپمنټ مرستیال مشر سرفراز احمد هم شامل وو. سرفراز احمد د اګست پر ومه مشال ریډیو ټول سپریم کورټ په دې اړه د بلې اوریدنې لپاره صوبایي حکومت ته د یوې میاشتې وخت ورکړی دی.
کوم ډیمیج کولنه هو یا فولی ډیمیج کولنه ورته شي او بچی مکی پکې مرشي هو یا پکې سازان مرشي وګنا هغه چې څومره تقریبا مېل فیمل وزه تقریبا 22 سکول او 20 22 کې تقریبا مېل کې 550 ګلونه جوړ کړی دي او دا شانه فیمر کې جوړ کړی دي. نو باقي چې کوم 200-300 ګلونه دي نو هغه ایرا پرسپانسیبلټی کې هغه جوړول نو هغه هغه جوړل کو نو هغه پرویشن ګورنمنت ته حواله کړی دی. دا موږ نه شي جوړول. چیف جسٹس صاحب دا وی چې دا سکولونه ویدن 4 منت کې دا ماده کنسټرکشن دې پکار دي. نو هغه په سلسله کې ډیټیل هغه نه ایرا نه وخت دی.
د 2015 کال په 8 اکتوبر د خیبر پختونخوا په شمول د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او نورو سیمو کې راغلي زلزلې خلکو ته ګڼ ځاني او مالی تاوانونه رسولي وو چې پکې د خیبر پختونخوا په مانسیرا، کوهستان، بټګرام، شانګلا، سوات، تورغر او ایبټ آباد کې سکولونو ته سخت تاوانونه رسولي وو. د شانګلې یو ځای خبریال عبدالصمد د اګست پر 8 مشال ریډیو ته وویل د دې پسیما کې تر اوسه د زلزلې متاثره یو سکول هم نه دی جوړ شوی او نه دغه ته حکومت تعلیم ته څه پاملرنه کړي. د خیبر پختونخوا د سرکاري ملازمینو د یو سازمان یا آل ګورنمنت امپلایز گرینڈ الائنس مشر اسلام الدین چې په خپل هم یو استاد د اګست پر 8 مشال ریډیو ته وویل یوازې د زلزلې نه بلکې په بمی چاودنو کې د صوبې ګڼ سرکاري سکولونه هم په زیاترو ضلعو کې لا بیا نه دي فعال شوي. سپریم کورٹ په خپل دغه اوریدنه کې دا هم ویلي چې ولې صوبایي حکومت د زلزلې متاثرو سیمو ماشومانو ته تر اوسه تعلیمي سہولتونه ورنه کړې شول او له صوبایي حکومت او د زلزلې د بیا جوړونې او بیا رغونې ادارې یا ارت کویک ریکنسټرکشن اینڈ ریهیبلیټیشن اتارټي یا ایران ای په دې اړه وضاحت هم غوښتې دي. خو له منصیریا د پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي سملې غړي سید احمد حسین شاه د اګست پر 8 مشال ریډیو ته وویل په منصیرا کې د زلزلې متاثره زیاتره سکولونه بیا رغول شوي دي او څه باندې 300 لا پاتې دي.
په منصیرا کې ډېر سکولونه ایرا بیا جوړ کړي دي. په دغو کې څه باندې 300 لا پاتې دي. ایرا دغه کار صوبایي حکومت ته ورکړی وو خو دا د ایرا ذمہواري ده. دوی په دغه کار کې سستی کړې ده. کېدای شي د فنډونو کمی وو خو سپریم کورټ صحیح وایي اوس موږ په کلنی پرمختیایي فنډ کې دیلا پیسې بیري کړي دي او کوشش کوو چې د مانسهري په شمول ټول لنګ شوي سکولونه بیا جوړ کړو.
د 2015 کال زلزلې تر ټولو زیات تاوان په مانسهرا ضلع کې سکولونو ته رسولی وو چې د سرکاري شمیرو له مخې په دغه ضلع کې له 200 تر 800 پورې سکولونه په مکمله یا جزوي توګه ړنګ شوي وو. پکې ګڼو ماشومانو او استادانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وه.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
مشال ریډیو ته ورځ پاکستان مسلم لیگ نن ویلي چې په برتانیا کې یا د خپل رهبر او د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پاتې کېدو لپاره قانوني لارې چارې په کار اچول دي. دا لغ وروسته ده چې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت د اګست پر 15 هلته د شپږو نورو میاشتو لپاره د نوموړي لخوا د ویزې غځولو درخواست رد کړ. نواز شریف د 2019 کال له نومبر میاشتې راهیسې په برتانیې کې د علاج لپاره استوګن دی. پر نوموړي د دغلي یو شمېر تورونه دي خو هغه دا ټول ردوي. احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان مسلم لیگ نن ویاندی مریم اورنگزیب د اگست پر شپږمه په اسلام آباد کې به بیړنۍ خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ګوند رهبر د برتانیې کورنۍ چار وزارت ته پر طبي بنیادونو د شپږ میاشتو لپاره د خپلې ویزې غځولو لپاره درخواست لیږلی وو چې هغوی د ځینو اعتراضاتو په درلودلو سره د اگست پر 15 رد کړ.
میانواز شریف د خپلې ویزې د غزیدلو لپاره درخواست جمع کړی وو. د برتانیې کورنیو چارو وزارت پر هغه اعتراضات وکړل او نوموړي ته ولیکل چې د دې اعتراضاتو د ځواب لپاره تاسو د آبادکاری جرګه ته اپیل کولی شئ. د نواز شریف وکیلانو هغه اپیل جمع کړی دی تر څو چې دا قضیه د آبادکاری په محکمه کې روانه وي. تر هغه وخته د کورنیو چارو وزارت پریکړه غیر مؤثره ده او په برتانیا کې د نواز شریف قیام قانوني ګڼل کیږي.
بلخ د پاکستان حکومت د برتانیې لخوا د نواز شریف د ویزې نه غځولو پریکړې هرکلی کړې او ویلي دي چې هغه باید پاکستان ته راسي او د خپل مقدماتو دفاع وکړي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري د اگست پر 15 د دې پریکړې سمدستي وروسته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې نواز شریف ناروغ نه وو او په دروغ ویلو سره د برتانیې ویزه اخیستې وه.
پاکستانی ټولنی د پاکستان حکومت او د پاکستان ولس د برتانیې له حکومت غوښتنه کوله چې تاسو داسې خلکو ته پناه مه ورکوئ چې هغوی په لکونو او کروڑونو نه بلکې د اربونو روپیو په درغلیو کې ککړ دي.
فواد چودري زیاته کړې چې په برتانیا کې د پاکستان سفارت نواز شریف ته د سفر کول موقتی کاغذات جوړولای سي چې هغه پاکستان ته پراتک سره یو ځل بیا زنداني سي او پر ضد یې جوړ سو مقدمو ته مخامخ سي. خو د پاکستان مسلم لیگ نون مشران وایي چې رهبر اوس هم په برتانیا کې تر تداوی لاندې دی او نسي کولای چې په داسې حالاتو کې پاکستان ته سفر وکړي. د علاج په غرض تللی نواز شریف د 2019 کال له نومبر میاشت راهیسې د برتانیې په سر ښار لندن کې اوسېږي. د برتانیې حکومت هغه ته هر شپږ میاشتې وروسته ویزه ورتمدیدوي. د نوموړي د پاکستاني پاسپورت موده د 2020 کال په فبروري میاشت کې پای ته ورسېده خو د پاکستان حکومت بل پاسپورت ور نه کړ او پر ځای د برتانیې له حکومت غوښتنه وکړه چې هغه دې له خپل هیواد څخه وشړي. د پاکستان پخوانی سفارتکار او د نړیوالو چارو پوه ډاکټر همایون خان وایي چې په عمومي توګه دا ډول قضیو کې اپیل منل کیږي.
زما په خیال کې دا اپیل عموما اکسپټ کیږي. دا د نارمل د جی رول دی یو خو ډیر وخت پہ لګي او نارملی دی په نون ریزیدنس او سنز او ویریس ریزنز دی کین سټیل ډو اٹ.
ډاکټر همایون خان زیاتوي چې د ویزې منسوخې دلو په صورت کې نور هیوادونه هم له نواز شریف سره مرسته کولای شي، لکه د پوینا یو وخت چې سعودي ورسره کړی و. د قانون چارپوهانو په وینا نواز شریف په برتانیا کې د پناه اخیستو لار هم لري، خو د مسلم لیگ نون ګوند مشرانو بیا دا ګنګوسي رد کړي چې ګنې نواز شریف په برتانیا کې سیاسي پناه واخلي. د ګوند ویاندې مریم اورنګزیب د اگست پر شپږمه په خبري غونډه کې وویل چې نواز شریف په ګډون د ګوند د نور مشرانو پر ضد د درغلیو بې بنیاد مقدمې جوړیږي خو یوه هم نه ده ورباندې ثابته شوې. نوموړي زیاته کړه چې کله د نواز شریف صحت ښه شي نو پخپله به پاکستان ته راسي. نواز شریف د 2019 کال د نومبر پر 19 نیټه له هغه وروسته لندن ته ولاړ چې لاهور های کورټ تر دې درې ورځې وړاندې هغه ته له هیواد بهر د درملنې کولو اجازه ورکړه. د نواز شریف صحت هغه وخت مخ پر خرابېدو او د ډاکټرانو یو سرکاري بورډ هم د دې تصدیق کړی و. د لاهور های کورټ له پریکړې وړاندې اسلام آباد های کورټ هم د اکتوبر پر 9 پر طبي بنیادونو د هغه بوري ضمانت وکړ او د العزیزیا سټیل میلز په نوم یوه مقدمه کې د نواز شریف سزا د 2 لپاره وځنډول. په دې مقدمه کې د اسلام آباد احتساب عدالت د 2013 کال د دسمبر پر 23 نواز شریف ته د 2 بند او جرمانې سزا ورولې وه. پر نواز شریف په پاکستان کې د درغلي یو شمېر تورونه دي. پاکستان سپریم کورټ په 2013 کال کې نواز شریف د پارلمان له څوکۍ نه اهل کړ او د احتساب ادارې ته امر وکړ چې د نوموړي په اړه درې مالی قضیې وڅېړي. دا ډول نوموړی چې هغه وخت په دریم ځل د پاکستان د وزیر اعظم پر چوکۍ ناست و له دندې لرې کړل سو. نواز شریف تل په درغلی کې د ککړتیا تورونه رد کړي دي. نوموړي تور پوری کوي چې د پر ضد جوړ شوي مقدمې سیاسي انګیزه لري او د پوځ او استخباراتي ادارو لخوا د عدالتونو پر ججانو د فشار له کبله هغه ته سزاوي اورول شوي دي، خو پوځ او استخباراتي ادارې له دې تورونو انکار کوي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت هم وایي چې هلته عدالتونه آزاد دي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30
تاندې هیلی
په 12:30
قانوني لارې
په پاوکم 1:00
پام کوا
په 1:30
هارون بچا هنري غړی
په 2:30
د ځوانانو غږ
په 3:30
د مشال په نوم
په 4:00
د مشال مرکا
په 4:30
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو مشال ریډیو هر ستاسو لپاره نه ساده خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز لا ګولایا څخاورو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کورونا وایرس او واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال لوتی ویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کورونا وایرس واکسین لپاره پوره انتظامات کړي دي. دا وخت په صوبه کې د کورونا وایرس او واکسین شاوخوا 370 مرکزونه دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ساتنې ادارې نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر لشمیرو تر مخه د اګست تر 8 په ټول ملک کې تر 3 کروڑ او 350 لک زیات کسان مکمل واکسین شوی دي. په پاکستان کې په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایرس لوږې 590 کسان مړ شوی دي. له دې سره له کورونا وایرس د مړو شمیر 320,090 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د وبا له پیل راهیسې په کووډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 10.3% زیاته شوې ده. خو له دې ناروغۍ 9,95,000 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پنجاب پولیسو نن په رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې ککړ له شلو زیات مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د رحیم یار خان د پولیسو مشر اسد سرفراز نن ډان ورسپانې ته کړې او زیات اخلا چې په پیښه کې ککړو بلبګرو خلاف به قانوني کاروایی کوي. د اګست پر 15 د پنجاب د رحیم یار خان په بونګ نومي کلي کې ځینې بلبګرو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورساو. امریکای او برتانی خپل وګړو ته په سمدستي توګه د افغانستان پرې خودو ویل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې امنیتي حالات ورستر بلی خرابېږي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر باندې لیکلي چې امریکایان دي په سمدستي توګه له افغانستان ووزي او د تجارتي پروازونو لارې خپل کړي. لدی یو ورځ وړاندې په کابل کې د برتانی سفارت هم په خپل ټویټر باندې لیکلي وو چې په افغانستان کې میش ټول برتانوي وګړو ته مشوره ورکوي چې دا هم اوس په هر صورت کې له هغه هیواد ووزي. او د امریکا فوج او د نړۍ و سترو سنتی هیوادونو سازمان G7 د اگست پر شپږمه په ایران تور ولګاو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې پر یو ټانکر د تیرې اونۍ په حمله کې لاس لري. په دغه برید کې یو برطانوي امنیتي ساتونکی او له رومانیا سره تعلق لرونکي د کښتۍ کپتان ووژل شو. په بیان کې ویل شوي و چې د ماهرینو په خبره هغه بې پایلټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه، خو تهران په برید کې له لاس لرلو انکار کوي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې ګل ایاز وړاندې کول. اوس هم د خبرونې په لړ کې د پاتې رپورټونو پر لور و سترو صنعتي هیوادونو یا چې و ډلی ایران د عمان اوبو ته نږدې پر مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ او د ایران د بې پیلوټ الوتکې د حملې شواهد یې څرګند کړل. دوی وایي متخصصانو ته د شواهدو له مخې څرګنده شوی چې حمله کوونکي بې پیلوټ الوتکې په ایران کې جوړه شوې وه. عصمت ساروان په دې اړه رپورټ لري.
د امریکا پوځ او د اوسترو صنعتي هیوادونو ډلې چې په جیو مشهوره ده، پرون جمعه ایران د عمان اوبو ته نږدې په نړیوالو اوبو کې د تیرې اونۍ په حمله کې په لاس لرلو تورن کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وویل د هغې بی پیلوټ الوتکې په اړه معلومات یې راټول کړي او ارزولي چې پر مرسر سټریټ تیل وړونکي بیړۍ یې حمله کړې وه او په ترڅ کې د دې بیړۍ یو برټانیي ساتونکی او رومانی مانو ووژل شول. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني وایي امریکایي متخصصان د شواهدو پر اساس د نتیجې ته ورسېدل چې بی پیلوټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې ده. له بلې خوا اوسترو صنعتي هیوادونو دا برید په کلکه وغنده او هغه پر دې بیړۍ غیر قانوني برید وباله. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په خپله ګډه اعلامیه کې ویلي ټول موجود شواهد په ښکاره ښیي چې ایران دا برید کړی دی. پرون په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وویل چې د بیړۍ په حمله کې د ایران د لاس لرلو شواهد د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته سپارلې دي. باربارا وودوارد رویټرز خبری آژانس ته وویل پر هغو څېړنو چې د بیړۍ د ویشتلو په اړه شوي باوري ده. له کوم سیستم څخه چې د دې حملې لپاره کار اخیستل شوی هماغه سیستم دی چې په ایران کې په جوړېدونکو بې پیلوټ الوتکو کې کارول کیږي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د دایمي استازي مرستیالې زهرا ارشادی وویل ایران په دې برید کې لاس نه لري او دا اسرائیل دی چې په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي. د امریکا د پوځ مرکزي قمانداني یا سینټکام وایي د بې پیلوټه الوتکې حملې د بیړۍ په هغه برخه کې چې د مانو کابین موقعیت لري شپږ فوټه سوری جوړ کړی او کابینې زیانمن کړی دی. دا قمانداني همداراز وایي د دوی پوځیانو له سمندره د بې پیلوټه الوتکې څو ټوټې را ایستلي او د هغو له څېړنو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې دا بې پیلوټه الوتکه د ایران ده. د دغو موادو په اړه څېړنې د امریکا د سمندري ځواک په مرکز کې چې د بحرین په منامې کې دی شوي او د لا دقیق تایید لپاره امریکا ته یوړل شوي چې د امریکا د پوځ په لابراتوارونو کې وڅېړل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په کوټه کې د افغانستان د حالاتو په اړه یو غونډه شوې ده. په غونډه کې ګډونوالو ویناوالو په افغانستان کې د روان حالت په اړه بحث کړی او په دې اړه یې اندېښنه ښودلې ده. دوی پر دواړو غاړو غږ کړی چې د خبرو اترو له لارې د مسلې حل راوباسي. د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د پروګرسیو یوت الاینس تر سوری لاندې په کوټه پرس کلب کې د افغانستان د وسنۍ وزیر او د حل لارې په اړه یوه دستوره وسوه. و دې دستورې ته د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتین هم وینا وکړه. وینا کوونکو وویل چې د افغانستان د وسنۍ جګړې له امله هر ورځ په زرګونو خلک تر اغیز لاندې راځي او د بېکوري سره مخ کیږي. په کار دي چې په افغانستان کې د امنیت د راوستلو په خاطر ټولو قوتونو خپل کردار ادا کړي، ځکه که جګړه زیاتیږي نو د دې څخه ګاونډي هوادونه هم خوندي نسي پاتې کېدلی. په دې ترڅ کې د پروګرسیو یوت الاینس یو مشر رضا قورزنګ و مشالیډو ته وویل په کار دي چې په افغانستان کې بارني لاسوهنه بند سي.
د نړیوالو قدرتونو او د سیمه ییزو قدرتونو د هغوی د جیو پالیټکس د پالیسیانو قرباني دی. د افغانستان چې کومه ستراتیژیک جغرافیا ده، د هغوی چې کوم ستراتیژیک موقعیت دی، هغه د افغان ولس دپاره په یو عذاب باندې بدل سوی ده. نو ځکه دغه ټول قدرتونه د خپلو مفادات د فارا لتیرو سلویشو کلو څخه د غوینې تویول کیج دی افغان ولس او دا جګړه لا روانه ده. لکه تیر ورځ چې د عراق، د کندهار، د کابل او د نارت کې په دا شمال کې چې ولسونه راووتو، د الله اکبر چغه پیلا مکړه او دوی دغه چغه په دې خاطر والي چې دا جګړه موږ نه غواړو، موږ پیغلې مړ کیږي، ماشومان مړ کیږي.
و د ستوري ته خپل وینا کې میرمن سیما خان وویل چې د افغانستان د وسنۍ جګړې تر لزیاتی اغیزه پر مشمانو او شوز باندې پریوتې دي.
د دې سره حل نشته، لیکن تباہی ډیره ده. تباہی د شوزو د پاره، د سړو د پاره، د کشنیانو د پاره، د ټولو د پاره ډیره زیاته ده. د چې میجو ګورو شاخوا خپل زمیج خوند رونه دی. افغانستان سره غلې دی، دلته دونه بد حال دی، غټي غټي ګونی په سر کړی، دونه کشنی کشنی اغه ته چو ګورو دونه انسان زړه خوشیږي چې د دې د سکول وخت دی، لیکن دا روان دي کچره ټولې دا روان دي. شان خرسي شزي یغال ته پسیول اسپیټال کې بدل جوړی، مطلب اندهایی یو د زمیش خواندرونه د دې فندونه خوړه، لیکن دې له یو سہولت ورنکې. اور بل طرف ته چې افغان ګورنمنت وګوره، هغه هم دونه غټ کار نه دی کړی په دې 20 کالو کې.
وینا کوم کوزیات کړه چې د پاکستان امنیت د افغانستان سره تړلی دی، او که په افغانستان کې ناکراری وي نو په پاکستان کې امنیت نسی ټینګېدلی. په دې اړه به غوښتو د پښتون تحفظ موومنت د مرکزی کمیټې وای وغړي زبیر شاه آغا ته
چې د افغان کم طالب دي، چې د افغانستان په خاوره مین دي یا په افغان وطن مین دي، هغه طالب دي د افغانستان آئین منشور وسر تسلیم کی، د افغانستان کم آئین سي دي په هغه دي امین وسره وکي، ولس دي راشي، د ولس رایت دي ځان شي دي، د ولس جمهوریت رایت ځان شي. کچيري د افغان ولس په طالبانو باندې باور کوي، بیا خو یو څوک دی اقتدار نسی ګرځوي. او کچيري نن افغان ولس په طالب باندې، د طالب په دهشتګردي، د طالب په تراګري باندې باور او باور نه کوي، نو په کار داد بیا چې کم جمهوریت حکومت روان دي په افغانستان کې، یو ترقی پسندي او خاطر روان دي، یو ترقی پسند افغانستان جوړیږي، یو ترقی یافته افغانستان جوړیږي، په هغه کې د داخله خپل کردار ادا کوي.
و د سوریت د پښتون تحفظ غورځنګ مشر منظور پښتون د ټلیفون د لارې په خپل وینا کې وویل چې نړیوالو قوتونو همیش د خپل ګټو په خاطر د افغانستان خاوره د جنگ میدان جوړ کړی ده، چې تر اغیز لاندې د افغانانو سره سره پاکستان هم راغلی دی. نو په کار دي چې په اوس وخت کې د حکومت ترڅنګ ټول سیاسي او مذهبي مشران د افغانستان د امن لپاره خپل کردار ادا کړي، ځکه ځکه چې د افغانستان د امنیت سره د پاکستان ترقی او خوشحالي تړلې ده. نوموړي په بلوچستان کې د سیاسي کسانو پر تښتونه باندې هم خواشنی څرګنده کړه. بلپلو ته هلته و چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي پوله نن دویمه ورځ هم تړلې وه، چې له امله نه یوازې افغان ترانزیت ټریډ او په نورو شیانو بار لارېنې د پولې دواړو غاړو ته ولاړې دي، بلکې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو خلک بند پاتې دي، کوم چې دا وخت هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
ایوب ترون رښتاشته رپورت وړاندې کاوه. د افغانستان د نیمروز ولایت د مرکز رنج له سکوت وروسته له تیر ورځې راهیسې د افغانستان د یو شمیر شمالي ولایتونو پر مرکزونو هم طالبانو بریدونه زیات کړي دي. نوریاس نوري د امنیتي روانو پیښو په اړه د سیاسي چارو له شنونکي او باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د زرنج له سکوت څخه داسې برشي چې د ولایتونو د مرکزونو د سکوت په اړه اندېښنې عملي بڼه غوره کوي. آیا نور مرکزونه به هم سکوت وکړي او تاسو یې څنګه ګورئ؟ هغه وایي
لبه د مرغه وضعیت ډېر حساس دی، جګړه ډېره په شدت روانه ده، لیکن ځینې اندېښنې او پوښتنې چې پیدا کېږي هغه دا دي چې تر دې وړاندې یعنی دوه میاشتې وړاندې کله چې دا وضعیت پیل شو، په وار وار د افغان دولت مشرانو دا وویل چې دا اطلاعاتي راز دی او ډېر ژر به کنټرول شي او درې میاشتنۍ او شپږ میاشتنۍ طرحه ده. اوس تر ټولو مهمه دا ده چې ځینې سیمو کې جګړه نه کېږي او د جګړې نه کول ډېرې پوښتنې پیدا کوي، او که وضعیت همدغسې روان شي جګړه په مقابل کې نه کېږي نو بیا خو اندېښنې ډېرې دي. خو که چېرې جګړه وشي زه مطمئن یم چې هغه پرمختګ چې طالبان یې نن لري هغه دوی نشي کولای. موږ په هر ولایت کې په زرګونه امنیتي دفاعي ځواکونه مجهز لرو، اما دا چې څه پېښ شوي دي، ولې دوی ته د جګړې هغه قومندانه ورکول کېږي دا پوښتنه ده. په نیمروز کې ځینې موارد یا ځینې رسنیو یا ویډیوګانې خپرې کړلې چې د افغانستان امنیتي دفاعي ځواکونه د نیوزي بې له جګړې، نو که چېرې وضعیت همدغسې روان وي او بې له کوم ستراتیژۍ او هغه طرحه چې ادعا یې کېږي درې میاشتنۍ شپږ میاشتنۍ طرحه ده هغه چې یوازې د خبرو تر حده پورې وي، نو بیا خو اندېښنه دا ده چې ممکن خدای مکړ نور ولایتونه هم دغسې وضعیت سره مخ شي.
د افغانستان اوسنی وضعیت ډیر نړیوال هم اندېښمن کړی. تیر شپه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت بحث وشو. د دغه غونډې یوه مهمه نتیجه دا وه چې طالبانو ته خبرداری ورکول شو چې که په زور غواړي وخت ورسېږي نو نړیواله ټولنه به مو په رسمیت ونه پیژني. دا هغه څه و چې لدې مخکې هم دې ډلې ته ډیر ځلې خبرداری ورکول شوی او هڅول شوی دا ډله چې د سولې لاره خپله کړي. آیا فکر کوئ چې دا ډول فشارونه به طالبان له خپل دغه اوسنی دریځ څخه په شا کړي؟
زه فکر نه کوم، ځکه تر دې وړاندې هم په وار وار د نړیوالې ټولنې له ادرسه پر طالبانو باندې دا غږونه سوي دي چې که چیرې دوی د زور له لارې واک ترلاسه کوي نو نړیواله ټولنه پر رسمیت نه پیژني. خو هغه څه چې په کار و هغه توقع چې وه د طالبانو مشرتابه اوس هم د همدې شورا د ملګري ملتونو د امنیت شورا تور لیست کې دي. موقت مودې لپاره دوی د تور لیست څخه ایستل شوي وو تر څو دوی مذاکرات وکړي او دوی نړیوال سفرونه هم وکړي او ویم کړل، اما په هغه حق باندې هیڅ خبرې ونه شولې. لامل دا دی چې دا ناسته یو عاجله ناسته وه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر په یوه ټلیفون باندې چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره چې هغه د دې شورا ریاست د ریاست مسؤلیت لري غوښتنه وسوله او دا ناسته ترسره شوه. خو چېرې د دې لپاره لابیس یې وایي د پنځلس هیوادونه ده پنځلس هیوادونه چې غړیتوب دې شورا لري یوازې بهرنیو چارو وزیران دي، د دې سره بېلابېل یوه میاشت کار سوی وایي اسناد وړاندې شوي وایي د افغانستان وضعیت په جزئیاتو سره شریک شوی، ممکن ځینې بندیزونه لګېدلي وي په طالبانو باندې، ځینې فشارونه په پاکستان باندې راغلي وي، هغو یادونه شوی. اما زه فکر نه کوم هغه اعلامیه چې پرون خپره شوه چې د دوی به په کچېرې په واک زور ونیسي په رسمیاتو به ونه پېژندل شي دا ګواښونه مخکې شوي دي او ګټه یې نه راکړي.
کله شو دا د هدفي وژنو موضوع ده. مخکې طالبانو تر ډېر ځله په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل، په تېره بیا هغه چې په هغو کې د مدني ټولنې فعالان یا خبریالان په نښه شوي خپل لاس لرل رد کړي. خو تېره ورځې د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز د مشر دوا خان مینپال د وژنې مسؤلیت واخیست. طالبانو خبرداری ورکړی چې د چارواکو دا ډول وژنو ته به دوام ورکړي. فکر کوي چې دا به په وضعیت کې تغییر راولي یا د افغان لوړ پوړو چارواکو اراده به قوي کړي او که به کمزوري کړي؟ هغه چې اوس د وسلوال طالبانو په وړاندې په مختلفو بڼو په سنگرونو کې ولاړ دي،
یوه برخه خدا ده کله چې موږ د طالبانو دا خبر راغلی چې افغان چارواکي هغه به دوی په نښه کوي، نو له بده مرغه دلته که موږ د جرنالیزم تعریف وکړو یوازې هغه نه چې د رسنیو سره مستقیما کار کوي، د هیوادونو رسنیو سره یا خصوصي رسنیو سره کار کوي، بلکې هر هغه څوک چې رپورټینګ کوي هر هغه څوک چې اطلاعات تر رسوي هغه رسنیز ډګر دی هغه هیڅ ډول نظامي برخه نه ده. هغه ډول چارواکي چې د جګړې په اصول کې تاریخ سوي دي هغه نه دي. نو دا وخان مینفال په مینفال په چیر غونې خلک ټارګټ کول دا د ښکارندوی کوي چې طالبان ټول نړیوال کنوینسونونه ټول بشري کنوینسونونه هغه نقض کوي. دا چې د افغان چارواکو په اداره کې به څومره تغییر راولي تر اوسه پورې خو په دې وړاندې هم مهم مهم کسان او مدني فعالان او ژورنالیستان په نښه سوي دي، ویشتل سوي دي، وژل سوي دي. اما په وړاندې افغان دولت دغه چې کوم پالیسیونه خپره کړی چې دوی په اراده کې یو لوی تغییر ولیدل شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي مینفال د شهادت دغه موضوع چې هم د افغانستان د لوړ پوړو چارواکو په اراده کې کوم ځانګړی تغییر راولي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. نجیب آزاد د افغانستان د حالات په اړه زموږ د همکار نوري پښتون ته ځوابونه ویل.
دا مشال تر څنګه اوسه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د جمعې پر ورځ په خوست کې د طبي زده کړو له یوې خصوصي موسسې څخه د څلور دیرش شزو په ګډون 103 ډاکټران فارغ شوي. په خوست کې ډاکټران او روغتیایي مسولین د یادو کسانو فارغېدل په ځانګړي ډول د مور او ماشوم د مړینې د کچې د راټیټولو او د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې یو مهم پرمختګ بولي. په دې اړه د مشال رډي خبریال نجیب لالوخیل رپورټ لري.
د خوست د طبي زده کړو لیوې خصوصي موسسې څخه لسګونه ښځې او ځوانان د ډاکترانو په توګه فارغ شول. د خوست د ډاکترانو او روغتیایي مسؤلینو په وینا په دې سره به نه یوازې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ډاکترانو د کمښت ستونزه هواره شي، بلکې له دې لارې به خلک له معیاري او اساسي روغتیایي خدمتونو برخمن شي. په خوست کې د احمدشاه ابدالي د طبي زده کړو مؤسس پوهان بادشاهزار ابدالي ویل
د موږ لرې پرتې سیمې که د خوست دي او که د ټول افغانستان د نورو ولایتو دي ښځینه ډاکترو ته په کمه اندازه لاسرسی لري، ځکه خو موږ هڅه کوو چې هر کال سلو نفرو نه 500 نفره موږ خویندې د کانکور له لارې ونیسو، کامیابې کړو تر څو د مور او ماشوم مړینه راکچه شي، تر څو په لرې پرتو سیمو کې خویندو ته خصوصا اوناسو طبقې ته هغه ښه خدمات عرضه کولی شي.
د طب له رشتې څخه فارغ نجونې او ځوانان هم دې ته خوشحاله دي چې دوی ته په خصوصي سکتور کې د طب د زده کړو زمینه برابره شوه. یوه طرف فارغه زینب غوښتنه کوي چې حکومت د دوی لپاره د خوست په ولایتي تخصصي روغتون کې د ستاژ او نورو زده کړو د دوام زمینه برابره کړي.
حکومت نه موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته په ملکي شفاخانه کې تخصص زمینه مساعده کړي، ترڅو موږ په خپل ولایت کې په آرام سره تخصص وکړو. موږ خپل وطن خدمت په خاطر طب یې لري، نو موږ په هر ساحه کې موږ غوړو خپل هیوادوالو د پوره مرستو کې لیکو ماکو کو موږ دې په آماده یو چې موږ ته زمينه مساعده شي.
یو بل فارغه شریف هم خوشاله ده چې په خپل ولایت کې د تی په برخه کې لوړې زده کړې وکړي.
ډېر دی خوښي ځای دی، ډېر خوښي یو د دولت څخه هم دا غوښتنه ده چې موږ ته تخصص په پروګرام کې هلې ځلې وکړي، موږ سره کومک وکړي د راتلونکي تخصص لپاره. بیا هم ټول خوست دې مبارک وي، ټول خویندو ته دې مبارک وي.
نصیر الله مندوزی چې د احمدشاه ابدالي د لوړو زده کړو د مؤسسې د څلورمې دورې عمومي اول نمره فارغ شوی وایي
علم دا د مسؤولو چارواکو د مؤسسې د محترم رئیس صاحب او د نورو چارواکو څخه تر څو موږ سره په دې هغه کې نور هم همکاري وکړي، خصوصا په دې اوس وخت کې چې موږ ستاج په مخ کې لرو او په راتلونکي کې وکولای شو چې د دې ملت دپاره یو ډېر څه لاسته راوړن راوړو، او هغه مشکل چې د طبابت په برخه کې په خوست او په ټوله کې په افغانستان کې موجود دي د هغې دپاره حل لاره پیدا شي.
په خوست کې د پاملرنې مؤسسې مشره رشیده ثاقب وایي که چیرې د روغتیا په ډګر کې اوس وخت له لس کاله مخکې سره پرتله شي، نو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه رامنځته شوي دي.
یو لسیزه مخته هغه پرمختګونه چې نه وو ولې خوست لیدل کېږي چې ساری نه لري. موږ په طبابت بخش کې خصوصا په نسایي ولادي بخش کې چې ډاکټر خویندې ضرورت و اشد پاکستان ولا موهنته دی وړل کېدلې یو طبابت خطر موږ فعلا د پوره یعنی هیڅ داسې ضرورت نه چې نور ولایت نه موږ ډاکټر صاحبونه خوست پر غوړو ده کډرونه موږ د پوره هم بستي او موږ هم نور ولایت ته ورکولای شو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو هم ټولنې ته د لوړ زده کړو د مؤسسو لخوا د ځوانو ډاکترانو معرفي کول د دې ولایت د روغتیا په ډګر کې د معیاري خدمتونو د وړاندې کولو په خاطر یو مثبت پرمختګ بولي او وایي چې اوس تر ډېره په مرکز او ولسوالیو کې مسلکي ډاکتران او روغتیا پالان په دندو ګمارل شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اس درنو اوردونکو د خبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې په امتحانونو کې به د نهم لسم یولسم او دولسم جماعت په امتحانونو کې به زده کوونکو ته د امتحان ورکولو پر وخت 15% اضافي نمبر ورکوي. د دې په وینا دغه نمبر به په لازمي مضمونونو کې د اخیستل شوو نمبرو پرتله په اختیاري مضمونونو کې ورکول کیږي. د لغورس د پاکستان مرکزی حکومت هم داسې پریکړه کړې ده. شبیر احمد جان نور حال راکوي.
دا کرونا وبائی صورتحال لوج د پاکستان مرکزی حکومت د پریکټ ترمخه د نهم لسم او یلسم دولسم زده کونکو نه موجوده وخت کې په مخصوصو مضامینو کې کمی پرچی خستل کیږي. نو په دغه مضمونونو کې چې څومره هم نمبر دوی واخلي دا غي په بنیاد به باقی پات اختیاري مضمونونو کې کم کې چدره پرچی نه خستل کیږي او ل 15% نمبر سیوا ورکوي. د اگست په سلورمه د تعلیم وفاقي وزیر په مشره کې د ټولو صوبو د گلګت بلتستان او آزاد کشمیر د تعلیم مجرانو غونډه دا پریکړه شوی و. دغه پریکړه پاړه خیبر پختونخوا کې د سرکاري استادانو د اتحادی مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته وایي
د بورډ د فیصلو مطابق تیر دل د نهم او د یولسم امتحانونه ونشو او هغه دا فیصله وکړه چې د لسم او د دولسم امتحان چې دا ماشوم ورکړي نو دله به په نهم دا او د یولسم نمبر هم په دغه بیس باندې ملاویږي او دله به 5% اکسترا نمبر هم ملاویږي. اوس هغه ماشومانو دې کال نهم کې چکم ماشومان او غوی لسم کې سلور پیپر امتحان ورکو چکم په لسم کې فری پاس شوی او غوی په دولسم کې سلور پرچو کې امتحان ورکو. نو امید ساتو چې هر ماشوم ته د خپل کیپاسټي مطابق خپل حق ملو شي.
د پیښور بورډ د لسم جمعه زده کوونکې مهنور وای چې دوی تیاری ټول مضمونونو ته کړ دی. نو چې کوم اختیاري مضمونونو کې ترې پرچی نه اخیستل کیږي باید هغه کې د نمبر زیات ورکړي شي ځکه وړاندې ورته په خو تعلیمی ادارو او کالجونو کې په داخلو کې ستونزې وي.
خو فیصله د هوځویم چې تیاری هم ټول سبجیکټس ته کړی دی. اوس دا د حکومت کار دی چې فول سبجیکټ کې ایگزام نه اخلي. زویم چې 5% نمبر دی ورکی بلکې دې نه زیات ورکی ځکه چې په کالجونو کې میرټ لګي او بیا موږ ته ایڈمیشن په ګرانه ملاويږي.
د 400 په شخصي سکول کې د لسم جمعه زده کوونکي طیبه وایي
نړۍ راځي خو فیصله ده خو دا د چې کله موږ اراده کینو او نور قسم ته کینو دا سبجیکټ خو بیا موږ نه راځي. په کار دا چې موږ نه په لازمی سبجیکټ کوم دی
دا شخصي سکولونو د اتحادی پن صوبائی نائب صدر جاوید خان په دې باب لوای چې دا یو غوره پریکړه ده خو باید د ماشومانو د زده کړو پام وساتل شي.
د دې بیس چې کوم دی بنیاد چې کوم دی الله لازمي زمين دی زمو دینه درخواست دی چې الله لازمي زمين چې کوم دی دا سکیپ کول ور کول چې کوم دی دا پکانی دي سره مشوار مستقبل نورم تو بربادي.
دا تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود دا اگست په سلورما یو خبري کانفرنس کې ویلو چې کوم سیړنې د وکړې دي دا غي ترمخه اختیاري مضمونونو کې زیاتره زده کوونکي نمبر ډېر اخلي نو ځکه به په دغه کې 15% نمبر ټول زده کوونکو ته سیوا ورکوي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
تزمږغله مشال ریډیو څخه اوري د خبرونی په دی برخه کې تاسو ته د یو مشاعري په اړه رپورت لرو. د مشاعره په شوکدر کې سوی او د مشال ریډیو خبريال شانواز ترکزیم ورغلی او دغه د رپورت هلته د یو مشهوري کیسې په اړه لیکل سوی ځانګړي نظم څخه شروع کیږي.
جوڑ پشب قدر کنن ہر دیوا ویلا دا گو شاڑک بلا دا خلق شاڑک بلا دا شاڑک
کل چی دا قلم کورنه شو قدر میاشتنه غونده شو روش و نو سپینگیری شایر ناموس خان ناموس پکه داغ منظوم کلام پا ترانوم که ویوی پا شاڑک بلا و او دار اختیا هم و او که هاس افوا و نو دا داغ سوال جوابی هم پکی وی
باز خلق وای چ پخوڑ کے دی او باغ مالک جنگ ولی د خپل ځان سر دماغ چ خلق شو کولو خور کړي افواضا بو
شوقدر د 400 ضلعی تحصیل دی او دغلته د قلم کورنۍ اولنۍ د شاعرانو او ادیبانو تنظیم په کال 2004 کې د پښتو ژبې مشهور شاعر او نثر لیکوال سلیم راز رحمت شوقدری او حیات اقبال حیات جوړ کړی. نوم ورله سلیم راز خوښکه چې وروستو د دغه ټولنې باقاعده نوم هم د قلم کورنۍ وټاکل شو. د قلم کورنۍ میاشتنۍ غونډه د اګست په 16 مازدیګر هم په شوقدر بادار کې وشوه چې خالد نصرزی پکې هم په ترنم کې خپل شعر داسې وړاندې کړ.
اس کرا دین خر کلے بدی کم تکڑ شا غما واللہ د بربادے راکی سپا تین دی مر گرا زاد زندگے
په قلم کورنۍ کې د عامو نظمونو غزلو او روایاتونو علاوه مزاحیه شعرونه ویونکي شاعران هم شته دي چې د هر لس اتو شاعرانو د کلامونو نه پس مزاحیه شاعر پاتېږي او ناس خلک ډېر وخندوي. خو پرونی غونډه ته کوم مزاحیه شاعر نه ورغلی. نن سبا د قلم کورنۍ مشر ودود نعماني دی چې په خپله په یو سرکاري کالج کې اسسټنټ پروفیسر هم دی او د غونډې شریکوالو ته یې خپل یو کلام وړاندې کړ چې ردیف یې له بده مرغه
و. او ما خپل نوم پرې لیکلی و، ستا نوم سره په خوا کې خو وهلی چا ګودر نه و چینار له بده مرغه او د سین چپو اوران که ما په مینه ولیکلی د سین چپو اوران که ما په مینه ولیکلی د ساحل په لمدو شګو نوم د یار له بده مرغه په یو کوڅه کې تیرو بیر د یو بل نه پشا شو قسمت مو د یو بل نه شو دیدار لبده مرغه.
د قلم کورنۍ سپینګیری شاعر رحمت شوقدر نن وختونه ډیر ناروغ هم دی او په پرونی غونډه کې ذکر هم وشو. رحمت شوقدر بابا د دې شعر چې څنګه په هوا سره ماته شي را ماته شي کړس شي په خندا سره او ماته شي را ماته شي تړه چې د نه لیدلو منګه مینس کې خوا دا که په خطا سره ماته شي را ماته شي غوښتنه همیشه د هغه نه کیږي. خود ناروغی له وجه هغه په خپل دی غونډه ته نو ورغله. البته حاضرینو د شو قدر بابا ته صحت لپاره او د سلیم راز د مغفرت لپاره دعا هم وکړه. په دغه محفل کې شعر خطاب معزول خان ساده، نصر من الله، عاصم او نور یو شمیر شاعرانو خپل کلامونه هم وړاندې کړل. شانواز ترغزه، ماشاد ریډیو، شو قدر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبک
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د نوو ریډونکو د خبرونې د پای شی بو تر رسیدلیو د خبرونو لنډیز به یو زلبیا له ګولایا څخه وو.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې په ټوله صوبه کې د کرونا وایرس او واکسین مرکزونو د زیاتولو پریکړه کړې ده. د صوبې د صحت محکمه کې د کووډ 19 ناروغۍ د مخنیوي د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله پرون مشال لوتی ویل چې قبایلي ضلعو کې هم د کرونا وایرس واکسینو لپاره پوره انتظامات کړي دي. دا وخت په صوبه کې د کرونا وایرس او واکسین شاوخوا 350 مرکزونه دي. په پاکستان کې د کرونا وایرس د سرطاني ادارې نېشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر لشمیرو تر مخه د اګست تر بومي په ټول ملک کې تر 3 کروڑ او 350 لک زیات کسان مکمل واکسین شوی دی. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې 590 کسان مړ شوی دي. له دې سره له کورونا وایرس د مړو شمېر 2,290 ته ورسید. د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د وبا له پیل راهیسې په کووډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 10.3% زیاته شوې ده. خو له دې ناروغۍ 9,950 زیات کسان بیرته رغېدلي هم دي. د پنجاب پولیسو نن په رحیم یار خان کې د هندوانو مندر برید کې ککړ له شلو زیات مشکوک کسان نیولې دي. دا خبره د رحیم یار خان د پولیسو مشر اسد سرفراز نن ډانډ وسپانې ته کړې او زیات اخلا چې په پیخه کې ککړو بلبګرو خلاف به قانوني کاروایی کوي. د اګست پر 15 د پنجاب د رحیم یار خان په بونګ نومي کلي کې ځینې بلبګرو د هندوانو په یو مندر حمله وکړه او زیان یې ورته ورسو. امریکای او برتانی خپل وګړو ته په سمدستي توګه د افغانستان پرې خودو ویل دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې امنیتي حالات ورستر بلی خرابېږي. په کابل کې د امریکا سفارت نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې امریکایان دي په سمدستي توګه له افغانستان ووزي او د تجارتي پروازونو لارې خپل کړي. لدې یو ورځ اولاندې په کابل کې د برتانی سفارت هم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې مش ټول برتانوي وګړو ته مشوره ورکوي چې دا هم اوس په هر صورت کې له هغه هیواد ووزي. او د امریکا فوج او د نړۍ وو سترو سنتي هیوادونو سازمان G7 د اگست پر شپږمه په ایران تور ولګاو چې د عمان په نړیوالو اوبو کې پر یو ټانکر د تیری ونې په حمله کې لاس لري. په دغه برید کې یو برتانوي امنیتي ساتونکی او له رومانیا سره تعلق لرونکي د کښتۍ کپتان ووژل شو. په بیان کې ویل شوي وو چې د ماهرینو په خبره هغه بی پایلټ الوتکه په ایران کې جوړه شوې وه، خو تهران په برید کې له لاس لرلو انکار کوي.
لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېده. که پر دې چپو پاتې سواز د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل سي، بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.